ستړي مشي د حایل په دې ونې خبرونه کې تاسو ته ز سید سلیمان آشنا خرغلاس ویم. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې ټول بی اسناد یا په بل معنی غیر قانوني مشت خلک چې په هغه کې افغانان هم شامل دي د اکتوبر میاشتې تر پای پورې وباسي. په دې تصمیم کې څه باندې 1.5 میلیون هغه افغانان هم شامل دي چې د اوسېدلو اسناد نه لري خو خپل هیواد افغانستان ته هم د ستنېدلو امکانات نه لري. په دې موضوع منګه په پاکستان کې د افغان کمشنری د مشر عباس خان صاحب او د افغانستان د کنسولګری د دویم سیکرټر مفتی نور الله صاحب ته منګه بلنه ورکړي او نظرونه دلته اخلو. تاسو دواړو درنو ملمنو ته ستړي مشوم پروګرام ته په خیر راغلی. اجازه راکړئ چې یو پښتنه اول عباس خان صاحب تاسو ته مطرح کوم، تاسو نه نظر واخلو، بیا به زه مفتی صاحب ته پښتنه راجې کوم. پښتنه دا ده چې پاکستان ولې دفتن داسې تصمیم ونیو چې باید په یو میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانان د پاکستان نه وباسي؟
افغانستان پاکستان گاونڈے ہے پہر گران وقت ہمیشہ امید لڑے لے دے چې افغانستان به موږ سره په ضرور بشان دی ودرېږي او همیشه را سره ولاړ دی. کوم خبره چې استاد وکړه چې دا اچانک حکومت پاکستان دا څنګه دومره زر دومره غټه فیصله وکړه، نو دا داسې نه دی. زمونږ په دې باندې د یو کال نه سیوا زمونږ په خل ټایم شوی دی چې زمونږ د مختلف ادارو سره خبرې روانې وي. زمونږ چې کوم دي افغان چې کوم کډوال راغلو چا سره چې اسناد نه وو دې مشرانو سره موږ اکثر ملاقاتونه کېدل. دا خبره مو تکوله چې تاسو دلته بغیر اسناد دلته پراته نو موږ ته نور مسله نشته، مسله تاسو ته کېدل شي. موږ دا خبره ډېر کلیرلی تاسو په دې پروګرام کې زه سلیمان صاحب دا خبره کول غواړم چې پاکستان ته دا یره نه چې دلته موږ سره چې په دې ملک کې ډېر دي نو موږ ته څه خطر ده؟ موږ ته هیڅ خطر نشته. خطرہ زکر دا کتا سو گورے نو پدے کڑوالو کے زیاد تر چی تعداد دے نو اغد زنانو دے و اغد معشومانو دے اس چی فرس کتا سو رس کاغذ نہیں نو کو اغد پاکستانی میں نو اغد مسئلے نو زمون گا خپل ہمیشہ نا دی سر دا خبر بکے دے او دے یو این ادارو سر ہم دا کے دے چی دی پکار دے خپل ملک تا واپس لڑ شی خپل اسناد برابر جوڑ کی و بیاد رازی دا دی خپل کور دے دے آر آلویز ویلکم او دا څنګه چې دی په دومره غټ تعداد کې پراته دي مونږ په دې ساریو کې وینو ولته ډېر په بدل په کې کلکشتا نو د دې د ایکسپلوټیشن چانسز ډېر زیات دي.
صحیح
د دې نه مونږ ته خطر نشته.
تاسو وایئ چې خطر نشته عباس خان صاحب، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اکتوبر په 19 باندې د پاکستان د حکومت نه رسمن وغوښتل چې دغه ډیپورټیشن یا دغه افغانانو بیرته ستنېدل پروګرام هر څه زر بند کړي، ځکه چې د دوی په باور که تاسو دا خلک ستانه کوي په افغانستان کې ورته لوی خطرونه شته چې د دوی د بشري حقوقو نه به سرغړونه وشي، د دوی ژوند به خطر کې شي او حتی دوی به ورک شي. دغه اندیښنې د وجه نه تاسو ته ویل چې مې لګي پاکستان ته به شاید خطر نه وي، په خپل دغه کډوالو ته خطر دی چې بیرته خپل هیواد ته وستنیږي. دې باره کې څه وایي؟
چې هغه زیات تر خپل ځان رجسټر کړی دی یونیسیان سره او دا چې څومره خلک دي چا سره چې یو جنون فیر دی چې زه واپس لاړ شم نو ماته دا فیر دی هغه ټول یونیسیار د دوو کالو نه لګیا دی رجسٹر کوي او دا هغې تعداد چې دی هغه زما په خیال د 2 لکو نه سیوا دی. نو پاکستان چې دی نو دا خلک خونو پسي دا چې چاته خطره ده جنون خطره ده په دې کې داسې ډېر خلک دي چې هغه راغلي دي صرف روزګار نه راغلي دي یا په دې امید راغلي دي چې هغې ته بم په دې ایویکویشن کې به دی امریکې ته لاړ شي یا چېرته به لاړ شي. حالانکه دا وته مونږ ښه کلیئر ویلي دي چې تاسو هیڅ چانس نشته چې داسې تاسو په هغې کې لاړ شي او په دې پروسس باندې سلیمان صاحب ډېر ټایم لګي دا چې کوم د ریفیوجی سټیټس ډیټرمینیشن دی په دې باندې خو 3 کاله نه والا 5 کاله پورې لګي. نو چې دلته ستاسو روزګار نه وي دلته در سره اسناد نه وي نو دا مسله جوړیږي خامخا دې خلکو ته خپل. نو مونږ چې کوم خلکو ته جنون فیر دی هغې خپل ځان کو رجسٹر کړی دی او هغه جو نسيان ته ویلي دي موږ هغه خلک بالکل نو بسو د دینه علاوه کو اوسم داسې خلک شته چې غي ته دا خیال نه دی چې موږ کولاړو موږ ته مسله ده اوسم زدا غي ته ټول افر ورکوم غي دې زمونږه کمشنریټ ته راشي غي دې د منیسټر اف انټیریر چې کوم افیسز دي غي ته درشي او یو نسيان ته درشي او په فرص کې هیڅ خپل افیر استابلیش کو زمونږ رونه دی ولې به موږ خطرې ته اچو بالکل به نه
شي صحیح په شوم مفتی صاحب نور الله غختل می یو لاند نظردار کوي چې کچیرته پاکستان دا پلان عملی کوي چې ماجرین چې تقریبا 1.4 میلیونه خودل شوی دي چې اسناد نه لري او باید چې بیرته خپل هوا تلاړ شي دا څومره ممکن دی تاسو په نظر چې د سیو پلان تطبیق شي دوم په دې پروسه کې د افغانستان د کنسولګری مسولیت څه دی په دې پروګرام کې
مننه اسنه سر تاسو ته تاسو ګلونوالو لیدونکو ته زم زنګړی کوګا چیف کمشنر افغانستان سره سلامونه احترامات وړاندې کوم
وله
د دغه خاطر شو د افغان ماجرین د تنظیم او پاکستان له ځان په ولې کې کوم داستان افغان ماجرین دي هغه د توګه د پاکستان شي نو دا د ټولنګ مهلت او تور تور سره دا د مهلت په لوتي نه غاټله چې په څه نه کوي او ورته دا چې موږ دا روزانه کوم مقام راځي چې څنګه راځي دا کوم څه کوي چې لوګا اړین کوي هغه ټول نه تقریبا خپل تو تر اوسه پورې روزانه دا ور مهاجرین او ټول افغانستان ته د دې ستريږي نو دا اوسات او دا تایګ ته په نظر ټول ول شي نو ډېر زیات د سینا ممکن است په دومره لږ مده کې تقریبا یو اشاریه و میلیون لاسنا د افغانان وطن ته د پاکستان شي نو دغه وجه نه په کار د پاکستان حکومت په دې کې یا د مهلت په توسعه ورکی او دا سلنګ وخت دا فیصله چې دا خامخا مشکلات راځي اوس نه چې لا تر اوسه پورې افغان مهاجرین هغه وخت نه ده پوره شوی دی چې کوم تاریخ ول کړی اول د نومبر اوس نه په ځای باندې نیولې کېږي هغه کې زورول کېږي ولو که هغه سره پیوار کارډ وي اسناد ورسره وي بیا هم هغې ته ځکه ځای تکلیفونه ورکول کېږي دا خو چې بیا کله اول نومبر تاریخ راورسېږي نو
زبا پویگم چه مفتی سبو بخی زبا پویگم چه ستونزی پا کشتا آقا پختن زورو سراجه کم زما عدف داده چه تاسی ویوی چه دا اوز خو طالبان و حکومت ده پا افغانستان که و تاسو پا پیخور که او پا پاکستان که دا کنسلگری رسمی مسئولیت لری چه دا ماجرین و بارا که او دا طول و میشت افغانان و بارا که دا پاکستان حکومت سر تاسو جریان که و سی ستاسو نقش پا دی که چه ده که احتمالاً پا دا غطوار لسورزی یا دیار لسورزی یا لسورزی چه پاتی دی چه پا دی پروسا کی استلکی گی تاسو چه سهولت یا چه کمک ور سره کولی شئی؟
من پا خپل وارا و پا خپل زی که بوده هستی کنی دی خپل عباس خان سیب سره دمونگا کنسل سیب و دیپلوماتان و کسیمبول تو رجمت که ملاقات کرده و دقان لکنی مصر شدی کرده داغینا روز دا افغانستان دا پا پاکستان زنگری استازی اصل برانی سیب سره دا موضوعات شدی کرده دی قوم سی کول کی سره ټول هڅه کړی دی هر یو سره دغه مشکلات یې کړی او پاتې شو د دې په بیت سره د نو کې د دې امکانات برابرول نو موږ داخل کې هم زموږ کونسل صاحب سفر کړو په کور کونسل صاحب او د کراچۍ کونسل صاحب او البته خپل کابینه چې کوم مسران وزیران دي دا ټول سره دغه موضوعات شریک کړو نو په خپل اړیکو موږ کوشش کړی دی دغه مهاجرینو بیرته ستنېدونکي فرصتونه موږ کولی شو ډېر زیات سهولیات او اسانتیاوې رامنځته کړو په ټولو دروازو کې چې پاکستان نه دغه بیا اسناد افغانان یا اسناد لرونکي بیرته ستنېږي هلته د مجهز کمپونو لپاره طرح باندې کار روان ده داسې د هغوی د صحت او تداوۍ په خاطر باندې هلته د شپخانو معجل روغتونونه دي د هغې لپاره داسې د مرستو نغدي مرستو او داسې د خوراکي توکو د هر څه لپاره
پوښوم سیده مفتی سے پوښوم تاسو ستاسو د خبرو لنډه دغه دا ولګزره خطو وصل راتو غواړم لیدونکو ته واضح يم چې تاکید هم پدې د ستاسو د حکومت هم چې د پاکستان حکومت بیړه ونی کی یعنی عجله ونی کی د خلکو په استلو کې په همغږي او کی او په ورورو زکه چې دا وخت یعنی ډیر کم دی د اخراج لپاره اباس خان سے پښتنه مې تاسو نه دا کوله کلک زمنګ لیدونکو ته نورم وضاحت وشي دا بخې چې دغه کډوال په مجموع کې څو کټګوریو کې دی چې په پاکستان کې مشتي او په څړه ول بیرته خپل هیواته داستانه ول کیږي تاسو طرح ورته سره مثلا په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې دوی د ماجرینو د ادارې نه سندونه یا کارټونه ځان سره لري
او ډیره مهرباني شي چې دا ډیر وضاحت ضروری دی ډیر خلکو ته غلط فهمي ده چې په دې کې سمرم افغان یو چې سمرم مونږه په انګلیزي په مختلف چینلز باندې نو اغي دا لفظ چې دی دا مهاجر دا هر افغان سره اغي استعمالي دا دغه غلط کار کوي نو چې څومره افغانان دلته یې نو دې غلطه سره مهاجر وي زمونږ سره دي یو څلور کټګوریز دي دا افغان زمونږ چې کوم رونه دي دلته ټولو کې مخکې پکې هغه کټګوري دا چاته چې پروف اف ريجستریشن کارت دی ورسره پی او آر کارت کوم تاسو ذکر وکړو چې یونیسیار وته شو کړی دی نو دا غي تعداد سوار لسره دي جی او هغه په دې پروګرام کې نه دي هغه بدل ته په ای کو کلم زی افغانستان ته نو خپل مرځ باندې وځي یوه م کټګوري چې دغه هغه ای سی سی کارت هولډرز دي افغان سټیزن کارت هولډرز دا 2016 کې ولومغه تقریبا د دې ريجستریشن کړو ان ډاکومېنټډ دا افغانانو وحید ته موږ دا کارتونه ورکړو د افغان حکومت په مشاورت سره او دا خلک چې د دې تعداد تقریبا 8 لک اته لک او اتیا زره دي او دا خلک هم په دې پروګرام کې به واپس نزی دي هم په خپل مرزه باندې واپس زی درېمه کټګوري چې د جینو هغه افغانان دي کوم چې یا د یونیسیار په ثرد کانتری ریسټلمنت په درېم ملک کې باندې دوه لپاره اپلای کړی دا او هغه چې دي نو هغه په دې کټګوري کې نه دي هغه هم واپس نه وباسي او هغه په دې په خپل مرزه ته ناشتي او دا پروسس به کمپلیټ کیږي او سلورو کټګوري هغه افغانان دي کوم چې د دې افغانستان کې جګړه حکومت تبدیل شو دغه نه پس کوم هغه خلک پوچا چې دي مختلف د ملکونو سره امریکای سره یا جرمنی سره کمپنیانو سره کارونه کړو دا یې ته امپلویز نو هغه ته موږ ایویکویشن یا انخلا وایو هغه یو جدا پروګرام دی نو دا هغه مختلف امبسیانو سره رجسٹرډ او هغه موږ وزارت داخله سره رجسٹرډ دی نو هغه خلک کوم ته وایي د دې نه علاوه چې کوم زموږ سلورمه کټګوري ده نو هغه خلک دي چې سره چې یو سند هم نشته بېلکل ورسره نشته هغه ته نه د یو ان یو ادارو ورسره امداد نشي کولی او کوم ورسره نه د دې نه علاوه موږ زموږ په بوکس کې هیڅ نشته موږ هم ورسره نه امداد کولی شو نه بچی سکول ته تلی شي نه هغه هسپتال ته ګوزی نو ته بیا دوايي ورسره او فیس ته اخلي هغه نشي په فوټ کولی ځکه نو ګره وته نه ملایږي هغه سي ورسره نه نو کاروبار نشي شروع کولی نو دا سلور زموږ کټګوریز دي د دې علاوه چې کوم عام چینلز باندې راځي ډیپلوماټس دي هغه لکه یو بل ډیفرنٹ کټګوري دا دي ار ایگزمپټډ نو بیسیک سلور کټګوریز دي او په دې کې چې کوم پی او آر دي هغه باندې سي ای سی سی دي هغه باندې سي او دا ثرد کټګوري چې کوم یا د ثرد کانتری ریسټلمنټ والے دي یو ان سی آر والا یا ایویکویشن والے دي او دا غیر ريجستریشن شوی دي یا یو ان سی آر سره یا د امبسیانو سره نو هغه په دې پروګرام کې نه دي انوالو یا بالکل دیری
صحیح زه دا څلورمې کټګوري چې تاسو ډیر ټینګار او تاکید پیو کو چې د سه افغانان الته په پاکستان کې شته چې دوی هیڅ نو سند یا کاغذ هیڅ استاد نه لري هیڅ سره ريجستره نه دي هیڅوک اصلا کې نه پیژني پام دی وجم ور سره څوک کومک نشي کوله مفتی صاحب نور الله تاسو کونسلی سره دا ډول افغانان په پاکستان کې چې میشتي کم لیست لري کم معلومات اړه کې لري چې هغه د نړیوالو ادارو لکه د یونیسیار سره یا بل چا سره هغه شریک کړي او د دوی د انسجام او تنظیم او بیرته وړلو یا هر کومک چی ضرورتي اغه ورته مسایید شي د سه معلومات لري تاسو یا احتمالا تاسو دا خبره چا سره شریکه کړي نړیوالو سره اغه مؤسسات چې تاسو سره البته تماس لري
اسما سره متاسفانه موږ سره ته په خوا د موږ حکومت نامه کې ریسیار په دې کې ډېر فعال وو اوس ریسیار د موږ سره یو په دې کې هم غوښتل کې د افغانانو د غږ به سیلاوري ان څومره چې موږ ورته کوم څه موږ سره په دې باره کې هم غږ شي او ځان یو خاطر بغیر دلینه چې یو اداري تدبیر وجود کې او هلته دا خپل هغه وو کې غوښتنه وو چې موږ دغسې راغلي یو داسې مشکلات سره مخامخ یو. نو دا تقریبا زمونږ د احصایو مطابق داسې 400,000 سفار افغانان کېږي. نو دوی موږ په وار وار د دوی نه غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې امن ده، هېڅ خطر نشته. دغه ملل متحد والا چې اوس په حل کوم یو راپور افغانستان
سند کاغذ نه لري، نو ولې دوی ته د یو کاغذ یا یو سند جوړولو هڅه نه کوي چې همالته دوی ژوند کوي تر هغې چې د ټولو افغان مهاجرینو چې په دې باندې ټول پوهیږي، زموږ لیدونکي هم چې پاکستان کې تر ټولې دنیا کې لوی ترین شمیر کې چې تقریبا 4 میلیونه شاید اوسي، دا په پاکستان کې میشتي او په دې 40 کالو کې چې په افغانستان کې جنګونه وو او دلته مهاجرتونه کړي دي، هلته پیدا شوي ژوند یې کړی، ودونه یې کړي دي، خیخیانې لري، پراپرټي یا ملکیتونه جایدادونه لري، کاروبارونه لري، چې هغوی د عین د پاکستانی عمره تابعیت څوک لري دوی هم خپل سهم ادا کوي. دوی ته ولې داسې یو زمینه نه جوړوي چې حتما دا بې سند دی باید اخراج کړي؟ دوی
زمونږ مامستیا
نه نه مفتی صاحب وبخښئ، دا پوښتنه زما عباس خان ته راځي. ده مفتی صاحب وبخښئ، دا پوښتنه زه د عباس خان صاحب نه کوم.
سلیمان صاحب، دا سومرم چې افغانان کلم راغلي دي لکه دا تقریبا 15 کال یې وشو، او موږ د دې په 2005 کې پاور ځل باندې مردم شماری کړی وو، هیډ کاؤنټ هم کړو، ځکه چې دې کې زموږ کو تاسو وګورئ نو د دې بارډر د دواړو سایډ ته کو خیبر پختونخوا دی نو هغه پښتانه دي، او دا چې کوم مهاجرین راغلي دي دا هم زیات تر پښتو وي پښتانه دي. نو پدې کې موږ د دې اول مردم شماري په او دیلم کارونه ورکړه، پدې کې ډېر خلک چې دي نو هغه واپس تللی دي افغانستان ته. کارډ لکه تقریبا پدې 15 ایئرز کې موږ یا 20 ایئرز کې پاکستان ته تقریبا 30,000 پورې افغانان واپس هم تللي، او هغه بیا هلته روزګار دی بشورو شوی سم یا هغه څه بل خپل دغه فلسفه بدله کې واپس راشي، چې کله هغه واپس راشي بیا ورسره کارډ نه، ځکه هغه کارډ فوټو ورکړي هلته ورته په یو نشتیار هغه ډالرز ورته ملاو شوي. نو دې کې مختلف هر کال تقریبا خلک راځي، خو د لاسټ چې کوم دا 2 کاله دي په دې کې ډېر زیات راغلي دي، زیاتره په چمن بارډر باندې راغلي دي، ځکه هلته په تذکره باندې خلک راشي، ډېرو خلکو فیک تذکره جوړه کړې ده. نو دا موومنټ چې دی د بارډرز والا، نو د دې په وجه باندې لکه موږ کو ډېر هم کوشش وکړو، نو هر ځل به موږ سره سن اصل تعداد د بغیر اسناد والا هر ځلی، ځکه زه غواړم زموږ حکومت هم دا سوچ لري چې دا سیستم ټیک شي زموږ، دا سه ډېر افغانان دي چې هغه سره د پاکستان کارډ شته، هغه سره د افغانستان کارډ شته، هغه سره د یو ډی سی آر کارډ شته، چې کله کمزه کې هغه استعمال کمزه کې ضروري هغه استعمال کی. نو په بارډر باندې څومره خلک واوړي د څومره رال موږ ته بالکل اړو آیډیا نه کی. نو دا سلیمان صاحب ډېر زیاته ضروري ده، دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره، ځکه موږ ډېر ټایم وشو سلور زما په خیال 15 decades وشو چې موږ ډېر سخت وخت وکړو،
دا زه بیخي ستاسو خبره په دې لحاظ په پرنسپ کې دا سمه ده چې پاکستان حکومت دی، دولت دی، هغه غواړي چې خپل قوانین او هر څه تطبیق کړي، او هر څوک چې په ملک کې افغاني، ایرانی، عربي، د هر ملک نه څوک او بیا اسناد یې باید د چداغي پښتنه وشي. زه راځم لږ زره مشرح دا پښتنه تاسو سره مترکم ځکه چې هغه جدي پښتنه چې عام ولسکي او سوشل میډیا کې افغانان ډیر زیات خفه دي هغه په دې مسایلو دي چې په مختلفو خارونو کې د پاکستان د افغانانو سره ډیر بد چلن راپورونه ورکړل شوی، ویډیوګانې خبريږي او حتی مثلا وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندانی شوی دي، جګړو ته لیږل شوی دي او نور داسې ستونزې په کې شته چې هغه راپورونه تر اوسه نه دي خبره شوی. په دې باره کې فکر نه کوي چې دا د تاسو چې کم یاد کو چې افغانستان یو گاونډې ورور هیواد دی، نو د خلکو سره داسې چلن او سلوک د پولیسو د خوانه یا د نورو خلکو د خوانه کې سرحدي پولیس دي که نور دي او کبيخي په مرکزی خارونو کې لوی سطحه کې استخبارات دي، دوی ولې داسې سلوک ورسره کوي؟ عباس خان صاحب پوښتنه مې تاسو نه ده بالکل.
نو په چټه سمات دا وایي ستون په داسې اوسو فرص کې داسې د چا عملی حرکتي دو په دنیا کې یو تن ممددې سپورټونه کی او فرص کې په پاکستان کې داسې غزینوفوبیا چې وته انګلیزي کې وایي او داسې قسم چا ولا څه تکلیف ورکړي یا د علی مبارک څخه بد رد ویلي ډېر زیاته بده خبره ده. حکومت پاکستان دا بالکل پالیسی نه ده. د دې په خپل اوسه د خیبر پښتونخوا کې مشترمه تاسو دلته چې څومره افغانان دي په زموږ په صوبه کې په کوپی اسلام آباد کې دي، نو دا غی تاسو ته پوسټ په خپل وکړي چې غی سره زموږ څومره خپل وخت لري بالکل اگر ور ولیم دی یو بل کې وزیر تاسو یو خبره کوم چې دا تعداد ډیر زیات دی لکه کو تاسو ګوره ټوټل دا ټول کټګریز ملاو کې نو کې دي چې دا د سلوخت لوکو نو سیوای دا چې کوم انسیډنس رپورټ کیږي په میډیا کې نو دا دا لکه دا په هر ملک کې داسې سینو دا بل ته کېده کې دي چې پاکستان کې دا کمی کې دي چې دا په نور ملکونو کې ډیر زیات سیو موزه بالکل دا تاسو خبره بنم چې دا دا قسم حرکت یا دا قسم چې کوم هغه سپګه خبره دا یا څه تکلیف ورکول دي دا بالکل نه دی پکار. حکومت پاکستان ته چې کوم ځای کې هم داسې ثبوت ملایږي نو هغه په اړه باندې اکشن لري. زه بیا تاسو ته د پروګرام په دغه باندې ویبه پته اتوم. افغانستان زموږ رور دی، افغانان زموږ رونه دي، په ملکونو کې زموږ ډېر سخت حالات دي، زموږ دې وخت کې حالات د دوانو طرف ته ډېر سخت دي. په دې سخت حالاتو کې به داسې لږ ډېر خفقان راځي زموږ چې کوم مشن دی، زموږ چې کوم ویژن دی، هغه داسې افغانستان او داسې پاکستان دی چې دا غي بارډر سم کولای، هغه کې بنې پغه کې کاروبار، پغه کې پروسپریټی. نو ان شاء الله سلیمان صاحب زموږه مقصد زمونږ منزل چې دی هغه اومدا سي یو گاونډي بلکې د دوه سایډ ته
نه پوي شو
چې څنګه پکې لګ دی
سید سید تاسو خبره سم ده چې وخت کم دی، دوه پښتنه نور لرم. عباس خان صاحب زه پوهیږم چې تاسو غواړئ دا مدیریت وشي، تنظیم راشي او خلک په یو هویت کارتولري چې تاګراته کینو په یو سہولت سره دا کار وشي. مفتي صاحب پښتنه مې تاسو ته راځي کوله د دې کې مې څو ټکي دی غواړم دا ذکر کم. یو دا چې د طالبانو حکومت مشان اکثریت په پاکستان کې تعلیم کړی دی، علماء شوی دی، عالمان دي، الته استادان شته دي، لوی لوی مدارس په پاکستان کې دي چې دوی پکې سبقونه وي، په کلونو کلونو الته په شمول د امکان لري چې مولوی صاحب مفتي صاحب نور الله په خپل تاسو مملته لوی شوی وسه او سبق هم ویلي، یعنی دومره سہولت هم تاسو ترلاسه کړي. تاسو مشان اوس د پاکستان حکومت ته څه وي چې تاسو ولې د افغان ماجرینو سره خصوصا د یو خاص شمیر کې حتمن تاسو باید په دغه اکتوبر میاش ختمه پوري تاسو باید دا وباسي څه خبرې تاسو کړی، تاسو ویل چې ډېری مشورې تاسو سره کړی دي.
مننه لیک شکل چې پاکستان دا ورانه لپاره دویم کوله لوی چې راغلي دي دلته دا ورځې د پاکستان مدارس، د پاکستان مکاتب، پوهنتونونه، شفاخانه، هسپتالونه ټول د دې په خدمت کې، څنګه علاج چې دی پاکستاني کېږي، هغه څه د افغاني کېږي، څنګه چې یو پاکستاني وګړی پوهنتون یا مکتب کې د دې په خلاف سکول کې زده کړې حاصلې وي، داسې افغانانو هم حاصلې کړي، داسې مدارس هر څه موږ د دغې وجه نه د دې ډېره زیاته مننه کوو. دا اول نه اخره پورې موږ خپل دویم کور ګڼلی ده. د دې وجه نه موږ ته هم ډېر زیاته حیرانتیا وشوله چې یو دمې پرېکړې باندې دغه افغانان چې دي دلته راغلي دي، کاغذ کاغ لري که کاغ نه لري، ټول چې دي دلته د دویم کور په نظر سره ګوري، نو دا خپلې د ټولو مقامات سره شریک کړي دي. او
خو پتاسو مفتی صاحب، پتاسو باندې یو انتقاد دا دی، پویشم پتا سو انتقاد دا دے چخپل کورم گنی ټول دی اکثریت افغانان پاکستان خپل کور گنی دا سدا خو پتا سو انتقاد دا دے چتا سو په غزه کې د فلسطینیانو د دفاع لپاره ډیر غټ اختارونه ورکوي اما دل د چ افغانان دا ونی ول شو په زندانونو کې پراته وو تاسو د دوی باره کې هیڅ د سی او جی ڈی اقدام ونو کو یا رسمي بیان هم ورنکو ولی
مقامات سره قبل شریک چې څنګه دا هر قسم ته موجوده هغه په اړه کې موږ اوس رمنډه کړې هتا تر دې چې موږ وکیلان ورته ویل دي چې کله دې څنګه دا شریک دي چې دا افغانان خپل خرچ مصرف نه لري خپل خرچ مصرف هم ته وکیلان ویل دي او دا موږ خپل درحال کې د پټو څخه د پاره موږ د بیا څه ورته کړل دا خبره به دې په ځای دي زمونږ د دې هغه دا ورته لږه یاده چې فلسطین څخه مسلمانان دي پای باندې ظلم کیږي هغه په حق کې موږ په ټکر سره څنګه له پورته کړه دا فرق لري دلته په موږ هغه څه هغه په اسانی سره پاکستاني چارواکو ته رسیدي هغه سره خبره یې ډول شو او ان تاسو د خپل د مسلمانانو سره یو د هم درد یې
صحیح
په هر سټیج باندې په هر ځای کې مظاهرات
کوي
دا را مو غوښتل
مانن
او په رسمي توګه باندې هم موږ
مننه مننه عباس خان صاحب یو بل پښتنه دا کوم چې دوه جزلري یو دا چې په دې ورستیو کې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د پاکستان استازي دورانی صاحب د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر سره لیدنه کړې پام دې موضوع باندې اول ک په دې باره کې لږ تفصیل راکړي چې احتمالاً کوم پریکړه به نوي وشي چې تاسو دغه د اخراج د ماجرینو وزنډوي یا څه بل مسله ک پکې دویم دا چې ځنې پښتانه سیاستوالو یا مثلا مدنی فعالان یاد کم یا نشنلستان یاد کم دوی د سي ادا کوي چې دا د ډیورن کرخه د افغانستان د حکومتونو د خوانه رسمي نه د منل شوی نو د پاکستان حکومت حق نه لري چې دا ټک نه پورته افغانانو ته دا وایي چې تاسو د دې ملک نه ووځي چون تاسو په پیښور کې د افغان کنسولټ مشر یاستي تاسو ته به د دې بهتر جواب معلومي چې موږ لیدونکو ته ووریدونکو ته وي وي نظر نور ته مهرباني
وخه پر دې سليمان شاه صاحب یو بجې تاسو کوم د مفتي صاحب نه تاسو کو او د غزا ولا او د فلسطین ولا نو زه به تاسو ته دغه مې چې پاکستان او افغانستان ته سومرم ساتل شو د خلکو کې موږ به چرې یو بل سره تعلقات نه خرابو دا موږ یو بل سره بالکل لوس ته موږ رونو یو او په فرض کا چې قانون مات کړی او هغه په جیر کې چوری او د قانون مطابق کې کو فرض کا چې سره زیاتې شي ماشومان یا زنانه باندې کړی دي تاسو له معلوماتو کې حکومت پاکستان داسې افسرانو د پولیس افسرانو خلاف اکشن هم غوښته دي اوس په اسلام آباد کې یو اس ایچ او سسپند کړی دی نو دا خبره خو بالکل کلیئر ده
صحیح
ولې د ډیورنت لاین ولا خبره نو دا جی د منیسټری اف فورن افیرز دا ری سبجیکټ په دې باندې صرف ری کمنټ کولی شي زه بالکل په دې باندې کمنټ نشم کولی دا ری سبجیکټ دی نو آی ایم سوري آی کانټ کمنټ اون دټ
نو دټس اوکی او ډیر اټس خبره نشته ډیر مننه چې خپل نظرم په کې دا شریکو او دا خصوصا د ورستی جزئیات او ما ته دا د دورانی سب مسله تاسو لږ څه وخت لرو ک جواب راکې چا یا کم فیصله به بدل شي ک نشي د سکلند وی وي
زه پوهنه شو
په دوباره دا سوال کولی شي دوران څه مسله دا ده چې د افغانستان د پاره د پاکستان استازي د ملګرو ملتونو د کمشنر سره کتلی دي او پام دي مسلې خبري کړي نو توقع دا پیدا ده چې ممکن د پاکستان حکومت د خپل فیصله وزنډي ممکن ده د څه کمپلان شته مخکې
په دې باندې تقریبا هر ورځ میټینګز کیږي او هر ورځ په دې باندې ټول زموږ چې کوم یو ادارې دي نو هغه هم دا خبره کوي ایدا منی چې چا سره سند نشته نو پکا ته چې هغه واپس لاړ شي دا غیر خلاف اکشن شي
صحیح
زموږ د حکومت په دې سیار او د یو ان ایجنسیانو کوم متفقه فیصله ده
صحیح
هغه دا چې په دې پروسس کې بمونګه چې سمرم هغه احترام سره به کو موږ به د دې ډیر زیات خیال ساتو ځکه
بالکل عباس خان صاحب وخت کم دی زه ډیر مننه کوم او دا بالکل دا غوښتنه به زه ستاسو تکرار کوم چې وی په ډیر عزت سره باید ټول ستانه شي او زمينه ورته جوړ شي تاسو نه مننه کوم د مفتي صاحب نور الله نه مننه کوم کورم ودان ډیر ډیر مننه چې زموږ پروګرام هم ولیدو او موږ سره هم ګډون کړو لیدونکو تم تر بلې هفته پورې پخته سپارو الله عمل شي
سلامونه نن جمعه د 2020 د بشتم کال د اکتوبر شلمانی ته ده د دشتکو خبرونه ته په خیر اغلس په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید الافیزی
و ما فرخنده پیمانی هستم و در این برنامه با تازه ترین تحولات از جنگ حماس و اسرائیل و وضعیت و سرنوشت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه با شما خواهیم بود اما نخست میپردازیم به خبرها
د طالبان حکومت غواړي چې د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ د یو کمربند ایولار په نوښت کې شامل شي او وايي په دې اړه به د خبرو لپاره چین ته یو تخنیکی ډله واستوي د طالبانو یو پلاوی د چین فورم کې د ګډون لپاره بیجینګ تللی او دا څرګندوي چې چین له طالبانو سره تعامل تګلاره غوره کړې ده د طالبانو حکومت د سوداګری وزیر نورالدین عزیزی چې چین ته د طالبانو د ورغلي پلاوی مشر دی ویل چې ل چین څخه غوښتي چې اجازه ورکړي د پاکستان چین د اقتصادي دهلیس او یو کمربند ایولار د نو وخت برخه شي
د برنامه هایی که چین داره از جمله سیپک است و جمله امی بیارای است و راه های مستقیم خود افغانستان است و راهی که ما را وصل میکنه از طریق تاجیکستان
سازمان جهانی صحت با نشر گزارش تازه میگوید که در کنار سایر بیماری ها بیماری حاد تنفسی در سال روان جان بیش از 2000 بیمار را در افغانستان گرفته است بر اساس این گزارش که امروز جمعه 20 اکتبر به نشر رسید از اول جنوری تا 14 ماه روان میلادی 1,032,000 مورد بیماری حاد تنفسی در 34 ولایت افغانستان به ثبت رسیده است سازمان جهانی صحت گفته است که از این جمله 2,118 بیمار مبتلا به بیماری حاد تنفسی جان باختند که به گفته این سازمان بیشتر آن را کودکان زیر 5 سال و زنان تشکیل می‌دهد. این سازمان گفته است که تنها تا دو هفته گذشته بیش از 17,300 مورد مشکوک و 37 مورد مرگ ناشی از بیماری حاد تنفسی در افغانستان گزارش شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شب پنجشنبه در جریان یک سخنرانی در دفتر کارش گفت که پیروزی اسرائیل و اوکراین در جنگ‌هایشان برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است. این در حالی است که بایدن می‌خواهد برای حمایت نظامی به این دو کشور از کنگره ایالات متحده میلیاردها دلار تقاضا کند. رئیس جمهور بایدن گفت که اگر به تداوم پرخاشگری بین المللی اجازه داده شود، تنش و هرج و مرج و سایر بخش‌های جهان سرایت خواهد کرد.
په ورته وخت کې خاغل بایدن وایي حماس او پوتین مختلف گواخونه پیښوي. دوی غواړي چې په خپل گاوند کې دیموکراسي له ستونې تیر کړي. هغه د حماس په ضد جګړې کې له اسرائیل سره د امریکا د مرستو خبره بیا تکرار کړه او د غزې په ترنګ کې له فلسطینیانو سره په بشري مرستو ټینګار وکړ. سپینمانی وایي چې تر دغو خبرو مخکې ولسمشر بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم خبرې کړي او هغه ته ویلي وو چې واشنگټن به تر څنګ ولاړ وي. د کانګرس محافظه کار غړي نه غواړي چې اوکراین ته نوري وسلې واسول شي. د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه نږدې دوه کلنه کیږي. امریکا تر بل هر هیواد له اوکراین سره زیاتې پوځي او بشري مرستې کړې دي.
حماس و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تهدیدات متفاوت را متوجه دیگران کردند، اما هر دو میخواهند به گونه کامل دموکراسی همسایه هایشان را نابود کنند.
بلخوا د بریتانیا د دفاع وزارت د جمع پوراز ویل چی کیده شی پر روانه اونی که اوکراینی ځواکونو د روسی هوایی دفاعی تجهیزات او هلیکوپتر د بریدیانسک او لوهانسک په هوایی اډو کې په نخ کړی وی. د بریتانیا د دفاع وزارت د معلومات لمخې کیدی شي په بریدیانسک کې هوایی اډې کې نه او د لوهانسک په اډې کې 15 هلیکوپټرې وجوړ شوې وي. اوکراین ویلي چې په دې بریدونو کې د لومړي ځل لپاره د ATACMS امریکایي لری واټن ویشتونکي توغندي کارولې دي. د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي که دا بریدونه تایید شي دا به د روسیې په دفاعي او نورو بریدونو د ترسره کولو پر وړتیا اغیز وکړي.
د ګوزار ناروغي اوس هم د افغانستان او پاکستان د ماشومان لپاره مرګانی ناروغي ده. د کلونو کلونو راهیسی د پر لپسې واکسینونو سره سره ولې دغه ناروغي نه ورکیږي؟ څه باید وشي چې دغه وژون کې او معلولون کې ویروس زمونږ لسیمه ورکشي؟ ولس، دینی عالمان او ټولنه څه مسؤلیتونه لري؟ د اکتوبر په سالی رښتما د ګوزان د لمنځولو په نړیواله ورځ د امریکا غږ په تلویزیون، رادیو، ټولنیزو شبکو او سپوک مکۍ د ګوزان په حقله ځانګړې خبرونه مه هېروئ.
آسمان غزه صبح امروز جمعه شاهد دود غلیظ ناشی از تداوم حملات هوایی اسرائیل بود. وزارت دفاع اسرائیل امروز در صفحه اکس نگاشته است که در جریان شب تیاره‌های جنگی اسرائیل بر 100 هدف عملیاتی به گفته این وزارت سازمان‌های تروریستی در باریکه غزه حمله کرده، دهنه‌های دخولی تونل، انبار مهمات و ده‌ها مرکز عملیاتی را تخریب کردند. این در حالی است که آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، امروز جمعه در گذرهای رفح میان مصر و باریکه غزه از برخورد دوگانه در منطقه یاد دهانی کرده، گفت که 2 میلیون نفر ساکن در غزه آب، غذا، دوا و مواد سوخت نداشته و زیر گلوله ها زندگی میکنند.
بنابراین این لاری ها فقط لاری نیستند، آنها یک راه نجاتند. آنها تفاوت بین مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم غزه هستند و دیدن این لاری ها که در اینجا گیر افتادند برای من کاملا واضح می سازد که آنچه ما نیاز داریم این است که حرکت کنیم، برای حرکت به آن طرف این دیوار، حرکت در سریع ترین زمان ممکن.
در همین حال مقامات آمریکایی گفتند که به خاطر تعمیر جاده ها کاروان کمک های بشردوستانه که قرار بود امروز جمعه حرکت کند حداقل یک روز به تعویق افتاده است.
بلخوا د بشری حقوقو د څار اداره وایي چې غزه ته هیڅ ډول بشری مرستې نه رسیږي او کدا بندیز دوام ولري نو د ډیرو ژوند به د خطر سره مخ شي. د اسرائیل او فلسطین لپاره د بشری حقوقو د څار ادارې رئیس عمر شاکر وایي چې ولسمشر بایدن کدا فکر کوي چې یوازې بشر دوستانه مرستې دلته د حل لار ده، نو تیروتنه کوي ځکه دوی غواړي له خپلو بشری حقوقو خبر خمن شي. هغه د هم ویل چې د روغتون په نخ کول د نړیوال قوانینو رغړاونه دا او باید پلټنه وشي. په موخه د عمر شاکر سره زموږ د همکارې نظرانی یوسفزی مرکیته
ډېر مننه ستاسو ته وښنه. د روختون د بمبارین وروسته وضعیت څومره جدي شوی دی؟
د روختون بمبار یو مطلق وحشت و په غزه کې فلسطینیان چې ډېرې لا د مخه په هوایی بریدونو کې ټپیان شوي او ډېرې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د روختون په انګړ کې ګڼ شمېر بې ځایه شوي کسان راټول شوي وو. دا په غزې د اسرائیلو لخوا د دوامداره بمبار څخه د دوی وروستۍ پناه وه او دا فکر به یې نه وکړه چې دوی به ووژل شي. دا یو نه ویل کېدونکی وحشت دی چې په الفاظو کې ویلې دی. د روختونونو په نخ کول د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړاونه ده. موږ واقعا د لوی کچې ظلمونو د احتمال سره مخ یو او د ټولو اړخونو لپاره بیړنۍ اړتیا ده چې نړیوال قوانینو ته غاړه کېږدي او نړیوال ټوله دې د دې ظلمونو د مخنیوي لپاره واقعا فشار راوړي.
آیا د جګړې په جریان کې د نړیوالو قوانینو نه د احتمالي سرغړونکو د حساب لپاره کومې هڅې موجودې دي؟
There certainly are efforts. I mean, Palestinian human rights.
په حقیقت کې داسې هڅې روانې دي. د فلسطین د بشري حقوقو سازمانو د اسرایلو د بشري حقوقو ډلو نړیوال ډلو کمپاین کړي او اغیزمن ټولنې هم غوښتنه کړي. موږ د جرمونو نړیواله محکمه لرو چې په فلسطین کې د ترسره شوی جدي جرمونو رسمي څېړنه وکړي. د عدالت نړیواله محکمه د مهال د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې نه د مشورتي نظر غوښتنه لري چې دوی ورته کتنه کوي. موږ د تحقیقات یو کمیسیون چې د کرخې دوړو غاړو ته د سرغړاونو د چیرونو واک لري. د نړیوال جنایي محکمې څارنوال هم د واک لري چې د دې ډول پیښو پلټنې وکړي.
As you mentioned that there are
لکه څنګه چې تاسو ویل چې هڅه شتون لري، آیا تاسو فکر کوئ چې شواهد و موندل شي نړیواله جنایي محکمه به اسرائیل د جنگي جرمونو لپاره وپلټي؟
I think it's I would hope so.
زبدا هیله لرم زه غواړم تاسو ته جواب درکړم چې هو، مګر زه فکر کوم چې د محکمې په وړاندې ننګونې شتون لري. محکمه په ښکاره ډول یو شمیر حقوقي پوښتنې لري، لکه څنګه چې د هرې څېړنې سره حقيقي پوښتنې وي. په ځانګړې توګه کله چې تاسو د سرغړاونې په اړه خبرې کوئ چې سمو د وړاندې تر سره شوی وي، دا ټول د منلو وړ دی. محکمه په هر شرایطو کې معاملې کوي، مګر په ښکاره ډول دا به یو وقف شوی ټیم ته اړوي او د قانوني او حقيقي مسلو په اړه به د ارادي سره تمرکز وکړي او بل اخر سره والی به یو ځړوره اصولي پریکړه وکړي ترڅو حقایق تعقیب کړي. زه فکر کوم چې دا نه واز د هیوادونو لپاره د جرمونو نړیواله محکمې لپاره یو رښتینی آزموینه ده، بلکې دا په ډیره لارو کې د مقرراتو پر اساس نړیوال نظم او د دې بنسټونو د اعتبار آزموینه ده.
How much human ستاسو بشری مرستې غزې ته څومره رسیدي؟ څنګه رسیدي غزې ته د بشری مرستو د امکاناتو او اهمیت په اړه راته وایي؟
As of October 18th, no.
د اکتوبر د 13مه غزه ته هیڅ ډول بشري مرستې نه رسیدلې. اسرائیل او غزه سره له اسرائیل سره غزه د لارې وټړلې. تیل، برېښنا، انټرنیټ او بو ټول پرې شوې دي. د اوبو یو څه برخه بیا پیل شوې. اسرائیل موافقه وکړه چې د مصر لخوا د بشري مرستو خوراکي توکو او اوبو ته اجازه ورکړي. خدا لا اوس وکړي د پلی شوی، خو حتی کدا پلی هم شي د یوازې د غزې جنوبی برخې ته ځي او په دې کې برېښنا یا تیل شامل ندي او پرته له برېښنا او تیل څخه تاسو په حقیقت کې تر ټولو مهم شی نه ورکوي، ځکه چې په غزه کې د برېښنا فابریکو چلول لپاره تیل اړین دي چې برېښنا چمتو کوي چې د جنراتورونو چلول لپاره کار کول ته اړتیا لري، کوم چې د روغتونونو عملیاتو او د پاکولو نورو حساسو کارونو لپاره مهم دي.
If there is no humanitarian aid
غزته بشری مرستې نه رسیږي، ولسمشر بایدن یوازې د فلسطینیانو لپاره د بشر دوستانه مرستو لپاره د 100 میلیون ډالر اعلان وکړو، دغه به بیا څنګه ورسی؟
I mean presumably it's going to try you know try to come in through Egypt.
دا به هڅه وکړي چې د مصر لاري یا د کومي بل لاري راشي، مګر زه غواړم ټینګار وکړم تاسو پوهیږئ پیسې هغه څه نه دي چې اړتیا ورته وي. د دې ستونزې د حل لپاره هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لري د لومړي ګام په توګه برېښنا او به او هر هغه څه چې د اکتوبر 2 څخه مخکې شتون لري بیا رغونه ده، خو په نهایت کې هغه څه چې فلسطینیان غواړي نور پیسې نه دي. دوی خپل حقونه غواړي، دوی غواړي په آزاد توګه خوځښت ولري، دوی غواړي چې د نژادي تبعیض قربانیان نوي، دوی غواړي له خپل بشري حقوقو خبر خمن شي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر بارن ای واتر وطن کوي که هغه فکر کوي چې یوازې بشر دوستانه مرستې دلته د حل لار ده، یقینا په دې حالت کې مرستې اړینې دي که غزه ته راشي، خو دا یوازې یو ګام دی.
کچری بندیز دوام ومومي سبب شي.
I mean every day
هر ورځ هر اونۍ چې دا دوام لري تاسو د غزې د 2.2 میلیون نفوس ژوند له خطر سره مخامخ کوي. چینمایي ماشومان دي، خلک لادمه خځوريږي، ځینی د بشري وضعیت له امله ناروغه کیږي، خلک بمړشي، خلک شات لادمه خمر شووي. موږ ته پوره معلومات نه در رسیدلي ځکه چې موږ هلته بهرني خبريالان نه لرو. نو زه فکر کوم چې دا مبالغه نه ده چې وایم چې د خلکو ژوند د خطر سره مخ دي.
پولیو هنوز هم از کودکان در افغانستان و پاکستان قربانی میگیرد. با وصف دسترسی گسترده به واکسین، چرا ویروس پولیو در افغانستان و پاکستان محو نشده است؟ چگونه میتوان این ویروس معیوب کننده و کشنده را محو کرد؟ مردم، عالمان دینی و دیگر گروه های اجتماعی در این راستا چه مسئولیت هایی دارند؟ ویژه برنامه صدای امریکا را به تاریخ 24 ماه اکتبر که مصادف با روز جهانی مبارزه با پولیو یا فلج کودکان است در شبکه های ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
پایدومه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین بینندگان عزیز. در این بخش برنامه نثار احمد شیرزاد تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال حقوق مهاجرین مهمان برنامه هستند که ایشان را خوش آمدید میگیم.
شیرزاد صاحب خبروان ته بخیر اغلس وس پدی بار که منګه ریپورت لرو د غیر خبرولو ورسته بیت تاسو راګرز موږ سره پات شئ. یو شمیر افغانان چې د امریکا لخوا د P1 P2 د کډوالۍ ویزو اخیستلو لپاره د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللي په دغه بهیر کې د ځنډ څخه شکایت کوي او په ورته وخت کې د مالی او رواني ستونزو سره مخ دي، خو امریکا وایي دوی تر بشپړ ارزونو وروسته د ویزو غوښتنلیکونه مني. زموږ همکار مسکا ساپی له اسلام آباد پرې راپور جوړ کړی.
د P1 او P2 کیس لرونکو افغان کډوال وایي دوه کال کېږي چې انتظار یې پایله نه لري او په ورته وخت کې د مالی او رواني ستونزو سره مخ دي. عنایت الله می چې په بغلان کې د یوې رادیو مشر و لخپلې میرمنې سره پاکستان ته هغه مهال را کډوال شو چې په افغانستان کې جمهوری نظام را وپرځید. عنایت الله وایي د P1 ویزو لپاره د امریکا پر ژمنو د باور کولو پرته بله چاره نه وه. وایي د یادو ویزو له ورو بهیره او د ورپېښو ستونزو له کبله یې څو ځلې ځان وژنې ته فکر کړی.
ما از طریق دفتر انترنیوز به خاطر پیشبرد کارهای کیس P1 خود به پاکستان خواسته شدیم. قرار می شده بود که در حدود یک سال یا 1.5 سال در مجموع کارا پروسس می شود و انتقال صورت می گیرد. وضعیت را که در پاکستان ما دیدیم بالکل ما پیش بینی نکرده بودیم. نبود منابع عایداتی، مثلا مشکلات بی سرنوشتی و کندی کار کیسای P1، این همه از این به حد فشار آورده بالای سر ما که اصلا ما مجبور شدیم که بارها بکرات به دکتر مراجعه بکنیم و خودم خانمم که همچنان همکار ما هست، هر دوی ما با مشکلات احاد روحی گرفتار شدیم که بدون دوا اصلا گزاره ما نمیشه.
د عنایت الله د میرمن همیرا له څېرې څخه بریښي چې ناروغه ده. وایي د رواني درملو په کارولو ژوند کوي.
کارای ما تقریبا 1 سال میشه که پیش نرفته و مشکلات ما روز به روز زیاد شده میره. در برابر از این ما مشکلات صحی هم همچنان هر دوی ما پیدا کردیم، ما و شوهرم. می مشکلات تکلیف روانی است که بعض وقتا عمله سر ما میه، نمیفهم که همی تشویش و بعضی چیزا که دل من مفته باست که چطور میشه چی کار بکنیم، وضعیت ما به چه کجا میرسه. از خاطر من خودم بعض وقتا مریض میشم مفتم و مشکلات اقتصادی ما همچنان هست.
په پاکستان کې میشت افغان خبریال شفیع العزیزی هم چې ورته کیس لري وایي د یادو ویزو هیڅ څوک معلوم نه دی.
داسې کوم اولویت په نظر کې نه دی نیول شوی چې هغه کسان مخکې راغلي، وخت راغلي، مصارف زیات شوی، د ویزو مشکلات لري او پاکستان کې اوسېږي، امنیتي مشکلات لري. متاسفانه اسې اولویت په نظر کې نه دی نیول شوی. بس هیڅ معلوم نه دی چې کوم کس ته د ایم خان زنګ راځي او هغه نه انټرویو اخیستل کېږي. او زموږ کیسونه هم داسې اوس موږ په انتظار کې استو. هغه کسان چې P2 P1 لري متاسفانه درته وایم چې ما خپل په سترګو لیدلې ډېری کسان په رواني ستونزو اخته شوي دي. باور وکړئ چې وخت یو سره خبرې کوي درته ژاړي، وایي موږ په سبد حالات باندې گرفتار شو.
د شفیع الله په وینا په پاکستان کې د P1 P2 غوښتنلیک ورکوونکو افغان کډوالو شمیر تر 30,000 ډیر دی. د غوډلو وخت نو وخت خپل غږ اړونده مسولینو ته دا اورولو لپاره لارینونه هم کړی دي. امریکا غږ د دې شکایتونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان سره اړیکه نیولې. دوی وایي امریکا د خپل ملي امنیت لپاره د دغو غوښتونکو پراخې ارزونې یا سکرینینګ ته اړتیا لري او تر څو چې ډاډمن نه وي هیڅ چا ته هم ویزې نه ورکول کیږي. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
بینندگان عزیز، نثار احمد شیرزاد تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال حقوق مهاجرین مهمان برنامه هستند و در مورد وضعیت مهاجرین افغان با ایشان صحبت خواهیم کرد.
شیرزاد صاحب، خبرون ته په خیر اغلی. لومړی کو په هند، ایران او پاکستان کې د کډوالو په اړه د کوربه هیوادونو د پالیسیو په اړه ستاسو معلومات وره موږ ته معلومات راکړي.
درود بر مات خدمت شما و همکارای تکنیکی شما و ملت رنج کسر با کسایی که ما را میبینن ملت افغانستان. ببینید، همین ناهنجاری های افغانستان باعث شد که تعدادی از مردم یا میوهده گوشایی یا کمای چار دهی اخیر باعث شد که مردم دست به مهاجرت ها بزنه. همه این مهاجرت ها را در پرتو همون قوانین و اصول بین‌المللی مهاجرت مردم جرأت کردن و انجام دادن. با تأسف من خودم که تقریبا 8 سال در هند هستم و سالهای متمادی در عرصه حقوق مهاجرین فعالیت کردیم، من شاهد بینی هستم که همه ادارات سازمان ملل وظایف خود را به وجه احسن انجام نمیدن. پاکستان، هند و ایران سه کشوری که زیادتر مهاجرین است و بخصوص ایران و پاکستان، اینا امضا کننده کنونسیون مهاجرت سازمان ملل نیستن. بنان اینا از اینجا باید از مهاجرین به کشورهای سوم انتقال پیدا کنن. همو همین نمایندگی های دفتر سازمان ملل یا دفتر پناهندگی UNHCR در طول سالها ما دیدیم که اینا در پاکستان و ایران و هند همو مسئولیت های خود با وجه احسن انجام نمیده. همین سه کشور همو دفاتر سازمان دفاتر پناهندگی در هنسار همو مافیای اونمو کشور است. اگر ایندی ها است در انصار ایندی هاست، اگر در پاکستان است و می شکل در انصار پاکستان و پاکستانی ها و در ایران هم و می شکل. بنابراین همی یک معضله شده که همی کیسا به صورت درست و دقیق ارزیابی نمی شه و کشورهای که بخصوص ایران و پاکستان هم همواره از مهاجرین افغانستان در فندای استخباراتی و برنامه سیاسی خود مهاجرین استعمال کرده.
بله. آقای شیرزاد، به نظر شما چرا وضعیت مهاجرین افغان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در کشورهای منطقه رو به بدتر شده؟
ببینید، من احساس میکنم در بخصوص اگر پاکستان و ایران احساس کنیم، یک ترفند استخباراتی و اپراتی و سیاسی بین طالبا و پاکستان در جریان است. تلاش میکنه پاکستان از موجودیت همین مهاجرین استفاده افزاری کنه. پاکستان که تا اضافه از چارده از موجودیت مهاجرین نفه ورده. شما ببینین یک مدت بسیار طولانی تنظیم های جادی در پاکستان بود، مهاجرین هم بود، پلای انگاف به پاکستان میامد، بعدش در جریان جنگ های داخلی تعداد زیادی از مهاجرین اونجا رفت. پاکستان از اینجا نفع اقتصادی بسیار به من گفت برداشت. در 20 سال جمهوریت هم سران طالب اونجا بود، از آمد آمد پول طالبا پاکستانی ها نفع می برداشت. حال یک تعداد همین مخالفین طالبا در پاکستان است از یک طرف، از طرف دیگه همون تنظیم های جهادی که یا جنگی که برای پاکستان پول می آمد، اون پول سرشان قطع شده، تلاش میکنن از موجودیت مهاجرین اینا استفاده
ابزاری و استخباراتی کنند. شرسه سب دو هیوادون که در مهاجرین و وضعیت پر تاسو معلومات را کل تاسو په هند که است یه ولتا په دی برخی کار کوئی در افغان کډوالو وضعیت څنګه ده؟
در هند هم من سال متمادی کار کردیم، اضافه از 40 سال از اینجا مهاجرین مانده. هند هم امضا کننده کنونسیون نیست. من بارها تلاش کردم که این حرفه به گوش جانیا و حتی سرمنشی سازمان ملل بار سال نامه های سرگشاده روان کردن. تلاش های ما تزیاده کردیم اما هیچ اثری نکرد. اینجا هم همین دفتر پناهندگی در انصار مافیای مهاجرین هست. همون یک انداز یک تعداد کارمندای سازمان ملل همونطور یک ترفند بازی میکنن و سالها که حساب بازیابی نمیشه. همونطوره که در گزارش شنیدیم که مردم در پاکستان مریض روانی دچار شدن، در اینجا هم حتی خودکشی کردن جوانای داشته. ما گزارش ها از طریق رسانه شما هم در سالهای قبل نشر کردیم، صحبت کردیم. مردم خودکشی کرد، جوانا خودکشی کرد، زنا آتش زدن. در روبروی ما دفتر ملل خود آتش زدن. همه هیچ پروایی نکرد. به این شکل به یک حالت بسیار فلاکتبار اینجا هم مدیرین دارن دست پنجه نرم میکنن.
خب آقای شیرزاد، اگر مختصرا به این سوال بپردازین، به نظر شما روابط رفتار طالبان با کشورهای همسایه آیا رابطه مستقیم با وضعیت کنونی مهاجران افغان در این کشورها داره یا خیر؟
ببینید، من احساس کردم پیشتر هم گفتم یک ترفند سیاسی و یک بازی است بین طالبا و پاکستانی ها. طالبا و پاکستانی ها بین هم بسیار صمیمی هستند، دوست هستند. اینا ترفندهای استخباراتی بازی میکنند. شما ببینین به اگر موضوع مهاجرین اخراج مهاجرین باشه، دو قوم بسیار به سرمایه‌دار افغانستان دست و خیر و یک قوم دیگر که در افغانستان به نام هزاربازها مشهور هستند و قالین بافا را اونا را پاکستانی ها سالهای قبل برشان شناخت کار داد، اصلا توضیح که چون سرمایه دار هستن سرمایهشان نگاه کرد، اما با بقیه هم با مهاجرین چنین برخورد میشه. اینجا خود نشان میده که یک طرفند است، یک بازی و یک کسمک است بین طالبا و پاکستانی هاست که تلاش میکنن به این شکل پاکستانی ها نفع بردارن.
ده کټوال د چارو فعال نثار احمد شیر صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از زورتن با برنامه.
ممنون شما، تشکر از دعوت شما.
تاسو د دېش دقیق پرونه غوړئ. د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ لوبه روان ده. لومړی استرالیا تو په هنا وکړه او د پاکستان لوبل ته د 318 منډو هدف کې خوت. نو جزئیات به لکه څنګه چې ګوري ل خپل همکار موتی اولا عابد سب نواخلو چې په سلو کې را سره ده.
بله، خوب آقای عابد، خیلی خوش آمدین به برنامه. بازی های میان استرالیا و پاکستان چطور به پیش میره؟ کم معلومات بدین.
من فرفر جان، د پاکستان او د استرالیا ترمنځ لوبا چې اول استرالیا ته په هنه وکړو د 318 منډو هدف پاکستان ته ورکو. پاکستان ته په هنه به ته شروع کړی دا دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، تر دې دمه 118 منډې کړې دي. په دغه میدان باندې ډېر زیات د منډو کېدو یو تاریخچه موجوده ده. نو پاکستان هم خپل وس او کوشش کوي چې د استرالیا د هدف ترلاسه کړي. خو د استرالیا چې کوم لوبا موږ وکړل به نه معلومیږي چې استرالیا په دې لوبه کې برلاسه ښکاري.
په ټوله کې په دغه جام کې چې لوبې ترسره شوې دي، د ټولو ټیمونو په دې اړه کوم سره معلومات شریکې کلک د لوبو د لیست په اړه هم رڼا واچوي.
امن فیصل، اوسه پورې چې د 15 اکتوبر نه لوبې شروع شوې دي، هر څه سلور سلور لوبې کړې دي. په هغه کې اوزدستي نیوزیلند چې دی هغه مخ کې دی او ټولې لوبې کړې دي. همداشان د هند هم خپل لوبې کړې دي. او د وسط او د منډو په کوم شاره چې د هغه باندې دویم نمبر دی، ورپسې بیا د جنوبي افریقا ټیم دی او پاکستان چې نن لوبه لري څلورم مقام باندې دی. بیا انګلستان د پنځم مقام باندې او بیا بنگلاديش. د افغانستان ټیم یو لوبه ګټلې ده او درې بیلې دي. نو افغانستان اوس په نهم مقام باندې دی. د افغانستان اوس هم پنځه لوبې پاتې دي. د راتلونکو لوبو سره کېدای شي چې دغه جدول کې تغییر راشي.
بله، خوب آقای عابد، در مورد بازی های بعدی تیم افغانستان گفتین، میشه کم بیشتر معلومات بتین که تیم افغانستان بازی بعدیش با کدام کشور خواهد بود و چگونه به نظر شما بازی خواهد کرد؟
من د افغانستان چې څومره لوبې شوې دي، اوله لوبه د بنگلاديش سره وشوه، هغه ډېر ستر توپیر سره وبلله. بیا د هند سره لوبه تقریبا خو خې منډې وکړې، خو د هند قوي ټیم او افغانستان ونه شو کړی چې هغه لوبه وګټي. خو بیا په هر نوم کې توګه باندې چې کله د انګلستان سره لوبه وشوه، افغانستان انګلستان ته هدف ورکړ او انګلستان ونه کړی چې هغه هدف ترلاسه کړي. په نهه شپږ منډو باندې افغانستان انګلستان ته تاریخي ماتې ورکړه. هغه نه پاتې مینوالو ته مدا و چې افغانستان چې کله بیا نیوزیلند سره مخامخ کیږي د چنای په میدان باندې، الته به لوبه خو شي او افغانستان به وکړي چې نیوزیلند ته ماتې ورکړي. خو بیا د افغانستان ټیم په توپونه کې او بیا په خاص کر په توپ نیونه کې مشکلات سره مخ شو او افغانستان د نیوزیلند په مقابل کې څلور لوبه وبلله. اوس د افغانستان لپاره چې کوم لوبه پاتې دي، هغه د پاکستان سره، استرالیا سره، جنوبي
افریقا، انګلند او د نیوزیلند سره چې کوم لوبه وشوه، ډیر فرق پکې و د افغانستان لپاره. ایوي په خ توګه وګټله، بلې ډیره په سختۍ په بدشان او بایلله. اوس د پاکستان سره چلو بکیږي، دې ته پاره څه تما او څه وړاندوینه شوې دي؟
د زیات څنګه خبرې کړې دي، هغه چې میدان ماغه د چنای میدان دی او افغانستان په سپین بولینګ کې خپل تجربه لري. نو که ډېر پیشبینی وشي افغانستان بیا په چوکټي او دادلې توپونه ونه کیو، بلکې د خپل توپونه وکي او هغه ته هدف ورکي او بیا افغانستان بولینګ کولای شي چې د پاکستان ټیم راونسي. اوس هم د پاکستان تاسو ګوري څلور لوبغاړي نه پاس د هغه ټیم دوه تکړه لوبغاړي نه لري. نو افغانستان منوال بدهیل لري چې افغانستان بیرته فرصت پیدا کړي، پاکستان ته په نړیوال جام کې په لومړي ځل ماتې ورکړي.
ډېر زیات مننه به صاحب تاسو له معلومات نه.
تشکر از جزئیات که ارائه کردین. خب بیننده عزیز، قسمی که میبینین برنامه ما هم در همینجا به پایان میرسه.
تربیه خیر چای،
شب و روز خوش داشته باشه.